تر ننه پورې محکمې ته لس دوسی ورغلي چې اتلسو تورنو پورې اړه لري او هر یو ته یې د ورسره نیول شوي موادو د اندازې په حساب سزا اورول شوې ده. په سزاګانو کې له پنځو میاشتو څخه نیولې تر اتو کالو او شپږو میاشتو پورې قید شامل دی.
دوستانو په همدې سره ورسېدو دولس نیمو بجو ته یو بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته له فریبا ظاهر نه اورو.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویل چې دی دې ته چمتو و چې د طالبانو له مشرانو سره وګوري، خو دا خبرې د دې لپاره لغوه کړې چې طالبانو اوربند نه کوه. ډونالد ترامپ دا خبره پرون په سپینې ماڼۍ کې د استرالیا له صدر اعظم سکاټ موري سره په ګډه خبري غونډه کې وکړه. ترامپ زیاته کړه چې طالبانو خپلې تېروتنې ته ورپام سوی دی. په کندهار کې د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې دوه ملکي وګړي وژل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند ویل چې په دې چاودنه کې چې تیر ماښام په سپین بولدک ولسوالۍ کې سوی، پنځه نور کسان ټپیان شوي دي. د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د کابل پولیس اتلس تنه د بیلابیلو جرمونو په تور نیولی دي. د کابل د امنیت قمندانۍ د یوې اعلامیې په خپرولو سره رسنیو ته ویلي چې دغه کسان د تېرې یوې اونۍ په ترڅ کې د پلازمېنې کابل د مختلفو ولسوالیو څخه نیول شوي دي. د اعلامیې له مخې پر دغو کسانو د قتل، غلا، جنسي تېري، د عامه نظم د ګډوډۍ، د غیر قانوني وسلو ګرځول او داسې نور جرمونو تور دی. د روزګان د کرنې ریاست سږ کال په دې ولایت کې د وچو لندو میوو د حاصلاتو د ډیرېدو خبره کوي. د دغه ولایت د کرنې ریاست سرپرست سمیع الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نورو کلونو په پرتله یې کرنیز محصولات 8% لوړ شوي دي، خو دوی د بزګرانو هغه شکایتونه مني چې وایي د بازار موندنې په برخه کې ستونزې لري. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر موافقه وکړه چې یو شمېر امریکایي ځواکونه په سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو کې ځای پر ځای شي. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر مارک ایسپر وویل چې دا اقدام د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو له غوښتنې سره سم سوی دی څو خپل هوایي او مدافعي هوایي سیستم پیاوړی کړي. مارک ایسپر زیاته کړه چې د دې ځواکونو ماموریت به دفاعي وي. په یمن کې حوثي یاغیانو اعلان وکړ چې پر سعودي عربستان یې د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو بریدونه درولې دي. د حوثیانو د عالي شورا مشر مهدي المشاط پرون ناوخته وویل چې د سعودي عربستان پر ضد یې حملې درولې دي. د زیاته کړې چې اوس د ریاض د مثبت ځواب په تمه دي. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف تر اوسه د دې اعلان په اړه څه نه دي ویلي. او د عراق کربلا شاته څیرمه د یوه بس تر څنګ چاودنې لږ تر لږه 12 تنه وژلې دي.
دوستانو په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. ولیس پروګرام ترازو د زهرو کاروان وړاندې کی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی ماتی ما او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاره راپور لرو چې د کورنی چارو وزارت په تیرو شپږ میاشتو کې د نشي موادو د قاچاقونکو $300,000 ضبط کړی دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکاهو ته کې وړاندې کوي.
دا کابل پولیسو د شرابو یو کارخانه ویجاړه کړي او د دې ترڅنګ د نشي موادو د خرڅلاو په تور څه د پاسه لس کسان هم نیولې دي. دا کابل د امنیت قمندانۍ ویان د فرامرز فردوس ازادي راډیو ته ویل له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د سنبلې د میاشتې پر 15 نیټه د کابل ښار په 15 مناحیه کې د شرابو یو کارخانه ویجاړه کړه او له دې کارخانې څخه 1,500 لیټره شراب هم ترلاسه کړل. خاغلی فردوسیا تا کرچی پولیسو په څو نور بیلابیلو عملیاتو کې دا کابل ښار له څو ناحیو څخه د نشي موادو د خرڅلاو په تور دیارلس کسان نیولي او عدلیه او قضایي ادارو ته معرفي کړي دي. په سرپل ولایت کې څه د پاسه 1.5 ټن نشي مواد وسوځول شول. د سرپل ولایت امنیه قمندان جیلانی ابوبکر د نشي موادو د سوځولو پر مهال رسنیو ته وویل د نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د تیر یو کال په بهیر کې په څو ولسوالیو کې څه د پاسه 1.5 ټن نشي مواد لکه هیروین، شیشه، تریاک، چرس او شراب نیولې دي.
موږ نولس واړه او لوی قاچاق کوونکي نیولي او د دوی دوسیې مو د یو نیم ټن نشئی موادو له اسنادو سره یو ځای عدلي او قضایي ادارو ته سپارلې دي.
له قاچاق کوونکو سره یو شمیر وسلې او موټرونه هم نیول شوي او عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 200 کیلوګرامه نشئی مواد ونیول شول. دا ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویاند اتل مبارز ازادۍ راډیو ته وویل پولیسو د سنبلی د میاشتې پر 24 نیټه د جلال آباد ښار په 15 او 9 ناحیه کې 226 کیلوګرامه هیروین او 400 ونیول. دغه ډول پولیسو په روداتو ولسوالۍ کې په یو موټر کې د تلاشۍ پر مهال 26 کیلوګرامه 400 او 15 کیلوګرامه هیروین ونیول. د دې موادو د قاچاق او ساتلو په تور شپږ کسان هم نیول شوي دي. لا کابل خار څخه د پاسه 200 متادین ټټول او د درملنې مرکز ته انتقال شول. د کورنیو چارو وزارت له نشي مواد سره د مبارزې موینیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي رړی تو ویل د سنبلې د میاشتې پر 23 نیټه د کابل خار له 15 ناحیو څخه 211 متادین ټټول او د درملنې لپاره د ابن سینا ضربسریز روغتون ته یوړل شول. د یادونی وړ ده چې د روان شمسی کال له پایل څخه بیا تر اوسه پورې د شپږم ځل دی چې له کابل خار څخه متادین ټټول او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته وړل کیږي. او دونه روسي پی خداده چې د نیمروز ولایت پولیسو نږدې 10 کیلوګرامه نشي مواد له قاچاقونکو او خرڅونکو سره یو ځای نیولې دي. د نیمروز ولایت امنیت قومندان علادات فدایي ازادۍ راډیو ته وویل پولیسو د دې ولایت په کنګ ولسوالۍ کې 15 کیلوګرامه زیرمشوي تاریاکونیول. خو د دې پیخي په تورې څوک نه دی نیولې. دغه ډول د نیمروز ولایت پولیسو په زرنج ولسوالۍ کې د نشي موادو 15 خرڅونکو له 4 کیلوګرامه نشي مواد سره یو ځای نیولې دي.
مسکا هوته کو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب شمت کړی دي. د کورنی چارو وزارت په تیر شپږ میاشتو کې د نشي موادو د قاچاقونکو $100,000 ضبط کړی دي.
پیسې په دوه ډوله حواله کیږي. یو دا چې د صراف له بانکي حساب څخه استول کیږي او بل دا چې یو صراف یې یو ولایت څخه بل ولایت کې بل صراف ته حواله کوي.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې سږ کال د غزنی ولایت په ډیری ولسوالیو کې بانک کرل شوی دی.
زموږ د ګران ولسوالۍ کې هاند د مکور تر سره دوه پورې رسیدلی ده. مکور ولسوالۍ کې هم د شوکو یا نور د هغو کې هم زیات کرل شوي دي.
دا چې د اسلام له نظره د نشي موادو په کښت تولید او نورو برخو کې مزدوري کول څه حکم لري، په دې اړه له مولوي ګل احمد صدیقي سره مرکه لرو.
کله چې د خپل کوکاین یا د مخدره مواد حرام شو، د هغې تجارت هم ناروا، د هغې پیسې لاسته راوړل هم ناروا حرام دي.
د تورپیقي په نوم یو معتاد مېرمنه وایي چې اوس یې درملنه سوې او بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځېدلې ده.
هغه وخت خلک مانه نفرت کول، زه خپل د خلکو نوم نفرت کول، د کورنۍ د مور پلار د هر څه نه بېزاره وم، یوازې د مواتو کوښښ مې کوله.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
خان صاحب، یو خبره مې درته کوله.
ووایه، څه دې راته ویله؟
نن خبر شوم چې تاسو زما پر ځای د کلی لپاره بل میر او ټاکلې دی. دا خبره رښتیا ده؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. ملګری ملتونو د پیسو د سپینولو د مخنیوي او افغان دولت د مالی ادارو پیاوړتیا د ترهګرو د مالی سرچینو د وچولو لپاره یو اړتیا بولي. د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي چې دوی د افغانستان بانک په همکاري له نشي موادو څخه لاسته راغلو پیسو او حوالو د لیږلو مخه نیولې او یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې $100,000 ضبط کړي دي. مالی کارپوهان بیا د حوالې سیستم خوندي نه بولي. دوی وایي چې د حوالې سیستم د افغانستان مالی نظام ټکنۍ کړي او له نشي موادو څخه لاسته راغلو پیسو سپینولو ته یې لاره هواره کړې ده. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاستر نک وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشي موادو سره د مبارزې اداره یا یو ان او ډی سی د پیسو د سپینولو د مخنیوي او افغان دولت د مالی ادارو پیاوړتیا د ترهګرو د مالی سرچینو د وچولو لپاره یو اړتیا بولي. یو ان او ډی سی وایي چې دا اداره له افغان دولت سره همکاري کوي چې د پیسو له سپینولو سره مبارزه ګړندۍ کړي او د ترهګرو د مالی سرچینو په وچولو سره د دې ډلو د فعالیت مخه ونیسي. د کورنۍ چار وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسد الله یادګاری وای افغان دولت په تیرو شپږو میاشتو کې د نشئی موادو د کاچاکونکو 400,000 امریکایي ډالر ضبط کړی دی. ښاغلی یادګاری زیاتوي چې دا پیسې پر حوالو باندې د څارنې په نتیجه کې ترلاسه شوي دي.
پیسې په دوه ډوله حواله کیږي، یو دا چې د صراف له بانکي حساب څخه استول کیږي او بل دا چې یو صراف یې یو ولایت څخه بل ولایت کې بل صراف ته حواله کوي. له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت د افغانستان بانک له استخباراتي څانګې سره اړیکې لري. کله چې له نشئی موادو څخه ترلاسه شوي پیسې بانک ته ځي، نو د محکمې د حکم پر اساس هغه بانکي حساب تړل کیږي او پیسې له نشئی موادو سره د مبارزې د ځانګړې څارنوالۍ بانکي حساب ته ځي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان بانک نظر هم ولرو، خو بریالي نسو. د نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د راپور له مخې د سږني شمسي کال په لومړیو دریو میاشتو کې دې مرکز د نشئی موادو له تورونو کسانو څخه څه د پاسه 800,000 افغانۍ او څه د پاسه 8,000 امریکایي ډالر ضبط او افغانستان بانک ته سپارلی دي. د افغانستان بانک پخوانی مرستیال او مالی کارپوه خان افضل هډوال د افغانستان بانک قوانین او سیستم د باور وړ بولي، خو د حواله پر سیستم باور نه لري او وایي چې دا سیستم ډېرې ستونزې لري.
په یو هغه حواله داران دي چې ست دي د هغوی دوامدار نظارت کېدلی شي، بیا یو تعداد ډېر زیات حواله داران شته چې هغه ست نه دي. په غیر لحاظه کېدای شي چې هغه چینل استعمال شي، ولې دا به تنا افغانستان به نه وي، دغه خو نه په دې منطقه کې په مجموع کې په ټوله دنیا کې شته دي.
د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د تفتیش د ځانګړې ادارې یا شګار د راپور له مخې طالبان هر کال له نشئی موادو څخه څه د پاسه 200 میلیونه او نړیوالې مافیایي ډلې بیا 500 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کوي چې د دې پیسو ډیره برخه د ناقانونه مالی سیستمونو له لارې له یوه لاسه بل لاس ته استول کیږي.
محمد ایاز ترنکو چې د تورو پیسو او افغانستان د مالی سیستم په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې د کورنۍ چارو وزارت په تیرو شپږو میاشتو کې د نشئی موادو د قاچاقونکو څخه 400,000 ډالر ضبط کړي دي او اوس غزنی ولایت ته ځو او هلته د بنګو د کښت په اړه معلومات ورکوو. د غزنی ولایت اوسیدونکو وایي چې سږ کال د غزنی ولایت په ډیری ولسوالیو کې بانک کرل شوی او د افغانستان له نورو ولایتونو څخه هم خلک د چرسو د کاروبار لپاره دې ولایت ته راځي. د غزنی محلي چارواکي هم د بنګو کرل مني، خو بزګرو ته سپارښتنه کوي چې د بنګو پر ځای له هغو زراعتي اسانتیاو څخه ګټه واخلي چې دولت ورته برابرې کړي دي. د غزنی ولایت مدني فعالان بیا په دې ولایت کې د چرسو ډیروالي اندېښمن کړي او وایي چې که دولت مخه ونه نیسي، کېدای شي چې د بنګو کرل د نورو نشئی بوټو کښت هم لاره واره کړي. په دې اړه به په غزنی کې زموږ د همکار حبیب الرحمن تاثیر راپور واورو.
په غزنی ولایت کې د پخوا په پرتله د بنګو په کښت کې سل په سله زیاتوالی راغلی دی. د دغه ولایت اوسیدونکو وایي سږ کال د دغه ولایت په ډیری ولسوالیو کې پر زرګونه جریبه مځکه بنګې کرل سوي دي. دوی وایي د غزنی ولایت اوسیدونکو تر څنګ د افغانستان له ځینو نورو ولایتونو څخه خلک راغلي او دلته یې دغه کار ته ملاتړلې ده. د حبیب الله په نوم د اندړو ولسوالۍ یو ځوان وایي بنګو کرلو ته اوس د یو کاروبار په سترګه کتل کېږي، نو ځکه یې کښت زیات سوی دی. که مخنیوی ونه سینو راتلونکی به یې خطرناک وي.
لکه څومره چې څوک غنم کری خلکو تر هغو په زیاته کچه باندې بنګې کرلی دي. قرهباغ او اندړو ولسوالي او ځینې نورو ولسوالیو کې تقریبا خلکو په جریبونو مځکې کرلی دي. هغو ته یې شمسیانې ایښې دي، په هغو کې کاریګر راچولی دي. بیخي سړی ورسې یو بل سری معلومیږي نه.
د ګیلان ولسوالۍ ولی محمد هجران بیا وایي د ګیلان تر څنګ په څنګلورو ولسوالیو کې په زرګونه جریبه مځکه د بنګو کښت سوی دی او د نورو کلونو په پرتله یې سږ کال په کښت کې څو چنده زیاتوالی راغلی دی.
زموږ د ګیلان ولسوالۍ کې هاند د مکر تر سرحدو پورې هم رسېدلی ده. مکر ولسوالۍ کې هم د شوکو یا نورو د هغو کې هم زیات کرل شوي دي. تېر کال دومره توجه نه وه، لکه سږ په ډېر مقدار سره خلکو کړي. بعض خلکو هاند تر اتیاو تر سلو تر شپېتو جریبو پورې رسېږي.
هڅه مو وکړه چې له مخدره توکو سره د مبارزې ریاست نظر راواخلو، خو بریالي نسو. بل لور ته بیا د غزنی محلي اداره هم مني چې په دغه ولایت کې د بنګو کښت زیات سوی دی. د ولایت ویاند محمد عارف نوري وایي دولت بزګرانو ته بیلې کرنیزې پروژې پر لار اچولې دي، نو دوی دې د بنګو کرلو پر ځای له دغه پروژو څخه ګټه واخلي.
راپورونه موږ هم غیر مستقیم ترلاسه کړي وو چې په ځینو ساحو کې چرس کرل شوي دي. لنی کمرغه چې په غزنی کې د بزګرانو د ملاتړ لپاره بیلابیلې پروژې لرو چې د دوی د محصولاتو لپاره د بازار موندنې په برخه کې د دوی د محصولاتو د ښه کیفیت او د کمې ځمکې ډېر محصولات ترلاسه کړي. په دې برخه کې ډېر کارونه هم شوي دي، هم اوس هم روان دي.
دا غزنی مدنی فعالان بیا په دغه ولایت کې د بنګو د کښت زیاتوالی یو خطرناک عمل ګڼي. حکمت الله آریان وایي که دولت مخنیوی ونه کړي دغه ولایت به د مخدره موادو د کښت په مرکز واوړي.
که چیرته مخنیوی ونسي طبیعي خبره ده سي د نورو مخدره توکو لکه د تاریاکو کښت به هم لاره هواره سي چې دا به ډېرې بدې پایلې ولري.
د غزنی ولایت اوسیدونکو ترڅنګ د افغانستان له ځینو نورو ولایتونو څخه خلک راغلي او دلته یې دغه کار ته ملا تللې ده. بنګو کرلو ته اوس د یو کاروبار په سترګه کتل کیږي نو ځکه یې کښت زیات سوی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 FM سپو باندې هم اوریدلای سي. اوس اسلام له نظر د نشي مواد په برخه کې د مزدوري موضوع ترازو. د افغانستان په هغو سیمو کې چې هلته کوکنار کل کیږي او یا هم د نشي موادو کارخانې فعالیت کوي، په دې سیمو کې ځینې خلک د کوکنارو نیش وهي او ځینې خلک بیا د نشي موادو په کارخانو کې کار کوي. دا چې په اسلام کې د کوکنارو نیش وهل څه حکم لري؟ څوک چې د نشي موادو په کارخانو کې کار کوي او نشي مواد جوړوي، د اسلام دین دا ډول مزدوري ته په کومه سترګه ګوري؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له مولوي ګل احمد صدیقي سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې په مجموعي ډول څه ډول مزدوري روا بلل کیږي.
مجموع کې اسلام کسب و کار ته اجازه ورکوي. الله رب العزت د کسب و کار معنی نه ده او نور تجارتونه هم روا دي، نو په دې کې باید په صداقت سره کار وکړي. یو تجارت ده چې د تم پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه تاجر چې هغه صادق وي په خپل معامله کې کذب نه کوي، دروغ نه وایي، غلطي نه کوي د چا سره، نو دې تاجر ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې صادق تاجر نو د قیامت په ورځ کې د انبیاو په ډله کې حشر کیږي. اسلام د هغې معنی نه او د هغې کې غداري نه ناروا پکې نه، دغه ټول معاملات د اسلام له نظره دا جواز لري. د تجارت، مزدوري، دا ټول جواز لري، دې کې مشکل نشته.
په اسلام کې د کوکنارو په کښت او کرونده کې یا د نورو مخدره موادو لکه د چرسو د دغو په کښت او کرونده کې کار کول یا د هغو نیخ وهل، دا څه حکم لري؟
جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر هغه څه چې نشاور دی هغه حرام دی. نو د دې کرل لکه چې دوی نیش ورته وهي، د هغې شودې راوباسي، بیا د هغې نه پین جوړوي، یو انسان ته ضرر رسوي، د هغې صحت ته، د هغې ټول عمر بربادوي، دا جواز نه لري. کار کول د دوی په کرونده کې او یا نیخ وهلي دا مطلق ناروا ده، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک چې اوبه راوباسي یا دا نیش وهل او دا جوړوي او دې په زمن کې بل چا ته وړي، هغه څوک ناچاته چې وړل کیږي او خریداري د دې خرڅون کوي او د دې پیسې، دا په مطلق ټول حرام دي. نو کله چې دا ملعون شو نو د دې تجارت هم روانه ده، د دې په کرونده کې کار کول هم جواز نه لري.
څوک چې د نشه یي موادو په کارخانه کې کار کوي او نشه یي مواد جوړوي، بیا په دغو موادو باندې خلک اخته کیږي، دغه شکار کول په اسلام کې څه حکم لري؟
الله رب العزت قران عظیم الشان کې صراحتا مکتئ فرمایي چې په نیکو او په روا کارونو کې خلک سره همکاري وکړي، او چې کوم ناروا وي په هغه کې تاسو خلک سره همکاري مه کوئ. دا یو ډول همکاري ده. نو کله چې ته په مشارکت کې کار کوي، د هغې سره د معاونت وکړه، د هغې سره د کار وکړه، نو دغه د قرآن صریح آیت ده چې الله تعالی موږ منع کړي چې دا ناروا ده. چې کله هغه شی ناروا شو، د دې هغې فابریکه کې کار کول هم ناروا دي، د هغې سره کومک کول هم ناروا دي.
زموږ څېړنې ښیي چې ځینې کسان چې د نشه یي موادو په فابریکو کې، په کارخانو کې کار کوي، هغه خپله هم په نشو باندې اخته کیږي. یو څوک چې په لوی لاس ځان په نشو اخته کوي، دا په اسلام کې څه حکم لري؟
الله رب العزت قرآن کې فرمایي چې تاسو په خپل لاس په هلاکت کې ځان مه غورځوئ، چې دا په لوی لاس خپل ځان په هلاکت کې غورځول دي. څوک چې په نشه یي موادو کې یا د هغې فابریکه کې کار کوي، خام خام په دې مرض مبتلا کیږي او وخت کیږي او د مهیرونی وی پودری بتنه جوړي دی. هغه فابریکه کې کار کول هم شریعت اجازه نه ورکي. ولې اجازه نه ورکي؟ ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د محیط په انسان باندې ډیر غټ تاثیر کوي. که یو ورځ اختنه شي بل ورځ اختنه شي په آخر کې دا مجبور ده چې باید دغه معتاد شي او دغه ناروا عمل دی هم وکړي. نو ځکه ګناهګار دی ول شریعت ورته اجازه نه ورکي.
په اسلام کې پر حلالې روزي باندې ډیر زیات ټینګار سوی دی. په داسې صورت کې چې د نشه یي موادو له مزدوري څخه ترلاسه شوې پیسې حرامې دي، دا پیسې په نورو برخو کې لګول د اسلام له نظره څه حکم لري؟
کله چې د خپل کوکاین یا د مخدره مواد حرام شو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مطلق احادیثو سره د هغې پیسې لاسته راوړل هم حرام دی. لکه څوک سګریټ خرڅوي، نسوار خرڅوي، یا پین داشان خرڅوي، چرس خرڅوي، د هغې تجارت هم ناروا، د هغې پیسې لاسته راوړل هم ناروا، حرام دی. او دغه حرام بیرته مصرفول په دې نیت چې ماته ثواب راشي، ثواب خو بیخي شته نه، او مصرفول په نورو ځایونو کې شریعت منع کړی، فقها منع کړی. که چیرې دی په نورو برخو لکه جومات خو بیخي جواز نه لري، دغه نورو ځایونو دغه همکاري چې کوي هغه هم د همکاري په صفت کې کوي، فقه وایي دا کولی شي کوي، اما ثواب ورته نشته. نو که چیرې دغه انسان دغه حرام اخلي په خپل اولاد نفقه کوي، د نفقه کول په خپل اولاد باندې د حرامو د شریعت جواز نه ورکي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې حرام اخیستل او دا د نفقې په عنوان په خپلو ماشومانو کورنۍ باندې نفقه کول دا جواز نه لري.
د اسلام له نظره د نشي موادو په کښت، تولید او نورو برخو کې د مزدورۍ په اړه مو له مولوي ګل احمد صدیقي سره زموږ د همکار محمد ایاز تر نک مرکه اورېده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې پر 2016 مزنی سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی. د هلمند ولایت تورپیکی لس کاله کېږي چې نشه کوي. دا وایي چې د کاډ مېرمنې له خوا په لښو وخت تاسو خو اوس یې درملنه سوي او بیرته عادي ژوند ته راګرځېدلې ده. دا چې تورپیکی ته د نشول خاطر سره ورستون زیور پیټ سوي دي، په دې اړه یې زموږ له همکار فرید حلیمی سره د زړه خواله کړې ده.
لس کلنه کې مواد مخدر باندې روږده شولم، په لومړی سر کې چې ځینې مواد مخدر باندې روږده شولم، زما د ترخه مواد استفاده کوله، زه هغې سره مې استفاده کوله. بیا څه وخت خپل کور ته چې راغلم، د مونږ زما پلار چې ده د مواد مخدر کاروبار کوي، کوچغبري او دغه کوي، دلته خپل کور کې هم همدا مواد مې استفاده کوله، دومره زیات کلونه مې استفاده کوله. بیا له کورنۍ څخه جدا شولم، راغلم د امن کور ته، درې کال د امن کور کې وم، یا دې امن کور نه راغلم، دلته شبخانه کې تداوی شول. ما هیڅ وخت نه غوښتل چې شبخانه ته آمده نه وم، ځکه ما اورېدلی و چې کوم کسان مواد استفاده کوي دا هیڅ کله نه روغېږي. ما هم کوښښ نه کوله چې شبخانې ته لاړ شم، ځکه امید مې نه و چې زه روغه شم. دا څه وخت چې آماده شولم راغلم، بیا ښه شولم. هغه وخت خلک مانه نفرت کوله که نه کوله، څه وخت چې ما مواد استفاده کول، زه خپله د خلکو نه مې نفرت کوله، د کورنۍ د مور پلار د هر څه نه بېزاره وم، خالي د موادو کوښښ مې کوله، نور هیڅوک سره مې جوړه نه وه. بیا اوس چې روغ شوی یم، ټول خلک ماته احترام کوي. هغه وخت چې دلته بستر وم، د ناروغ په نوم یادېدم، اوس د کارمند په نوم باندې یادېدم، دغه ماته افتخار ده، ځکه چې زه دلته راغلم تداوی شولم. پس له ډېره تغییر مې وکړه، زما په ژوند کې ډېر تغییرات راغله. بیا هغه وخت ما خپل ډېر کوښښ کوله چې ښه رفتار وکړم، دغه وکړم، نو هغوی هم ډېر کوښښ کوله چې زه باید وظیفه ونیسم، دلته ماته د کار وظیفه پیدا شي. بیا هغوی ډېر کوښښ وکړه، ما هم ډېر کوښښ وکړه، بیا زمینه راته برابره شوله. په میاشت کې مونږ ته 2000 تنخواه راکوي. تر اوسه پورې زه اوس شبخانه کې اوسېدلم، اوس هم شبخانه کې اوسېږم. بیا له دې وروسته اخت ځم، له دې ځای نه کور نیسو، کور مې نیولې دي، 6000 کراور کوم. نو خوشحاله یم، ځکه معاش مې دومره کېږي چې هم زما خرچ مصرف پسي، هم د کور کراوه سي، هم خپله بیا راتلی شم وظیفې ته چې وظیفه وکړم. یعنی کوم کار چې اوس کوم په همدغه کار باندې هم خوشحاله یم، خو کوښښ کوم له دې کار نه ووځم، پرمختګ وکړم، ځکه چې زه غواړم یعنی کوم کسان چې افغانستان کې خزینه ده، که نارینه ده چې مواد استفاده کوي، دوی ته یو کامیابي الګو شم، چې یعنی دوی هم وکولی شي. کوم کسان چې ما غوندې ناهیلي دي، ناامیده دي، چې یعنی دغه مواد څوک استفاده کوي، علاج یې نشته، چې دوی ما وویني وګوري، بیا باور یې راشي چې واقعیا هر څوک چې مواد استفاده کوي کولی شي چې جوړ هم شي. برته
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې ورستی برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د کلي میراو د کلي خان ته ورځي، خو خبر نه وي چې کلیوالو جرګه جوړه کړې او د کلي لپاره بل میراو ټاکلې وي. دا چې کلیوالو ولې پخوانی میراو له کاره ګوښه کړ، ولې بل میراو وټاکه او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
استاد ته شه دی رابر کړی دی
کیمیاوی سره د قماندان صاحب بل شه نشته.
ها کیمیاوی سره څه پی کوي؟
هکریوا خلګي قماندان صاحب د باغونو او کخت لپاره وړم.
ته ما ته مخه مخ وګوره.
دا ده در ګورم.
نه دا څه سم مخه مخ را ته وګوره، زما سترګو ته وګوره.
په دې کې نو څه خبره ده؟ دا ده در ته ګورم.
نو چې کیمیاوی سره ده بیا ولې دومره ورخته؟
نه 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 یم ورخته قماندان صاحب.
اجازه ده دا موټر تلاشی کو؟
او تلاشی کوي. قماندان صاحب ما خو درته وویل چې سره ده بل شی نشته.
ته ودرېږه دغه بوجۍ هم وګورم.
وی ګوره خو په بوجیو کې سیخ مه وهئ چې سوری کېږي.
که بوجۍ سوری کېږي که ستا قاچاق رسوا کېږي.
څه شی قاچاق؟ د څه شی قاچاق؟
د نشه یي موادو قاچاق یادوم.
نشه یي مواد چیرې دي؟
ته اوس پولیس غولوي؟ ها
قومندان صاحب خدای دې نه کوي، ولې به مو غولوم؟
هیروین دې رابر کړي دي بیا وایي چې کیمیاوي سره ده.
قومندان صاحب
بس بس ډېرې خبرې مه کوه. بشیده
بله قومندان صاحب.
راشه د دې سړی لاسونه ور وتاړه.
پر دواړو سترګو قومندان صاحب لاسونه شاته وړه. الله شر کوه
قومندان صاحب. هیروین تاسو واخلې خو ما خوشی کوي.
ها تا خوشی کو؟ ها
وو ما خوشی کوي، وړو وړو بچیان مې دي.
د هیروینو قاچاق کوي، د خلکو بچیان په نشو اخته کوي، بیا وایي چې ما خوشی کوي. بیخي دی ولاکه خوشی کو. بشیره درکه شي کچه قومندان دې بوزو.
پر دواړو سترګو قومندان صاحب.
قومندان صاحب
درځه موټر ته در وخیجه. الله ژر کوه، ډیره خبرې مه کوه.
جمعه گل لالا خدای دی را والا.
خدای می ده خدر ولی. اسلام علیکم.
و علیکم سلام. جوړ په خیر؟ خیر خیرت ده؟
ژونده اوسی مهربانی کور دی آباد.
رازه رازه پر دغه توشکه کینه.
خسته مده ده کینم.
جمعه گل لالا خلکو خویل چې ته پولیسو نیولی؟
او پولیسو نیولم.
نو څه خبره وه، ولې ونیولې؟
لکه هیروین را سره ونیول.
نو بیا څنګه داسې ژر را خوشی کړې؟
پیسې مې ورکړې بیا یې را خوشی کړم.
ښه ښه د هیروینو خبره وه، بیا خو نو کلیوالو رښتیا ویل.
خان صاحب یوه خبره مې درته کوله.
ښه ووایه څه دې راته ویله؟
نن خبر شوم چې تاسې زما پر ځای د کلي لپاره بل میراو ټاکلی دی. دا خبره رښتیا ده؟
هو دا خبره رښتیا ده.
نو زه خو څو ځله نور هم پولیسو نیولی وم، خو یوه ورځ وروسته به بیرته راخوشي شوم. دا ځل هم بیرته راخوشي کېدم. تاسې ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میراو نیولی دی؟
نو چې ته نه یې، موږ باید بل میراو وټاکو.
خیر دی، اوس خو دا دی زه راخوشي شوم، بیرته میراوي راکوي.
هو راخوشي خو شوې، خو کلیوال نور تا نه غواړي.
ولې مې نه غواړي؟ ما څه بد ورسره کړي دي؟
کله چې ته پولیسو ونیولې نو موږ د نوي میراو لپاره دلته جرګه جوړه کړه.
ښه نو جرګې څه فیصله وکړه؟
حاجي سرور خان وویل چې څه موده به صبر وکړو، جمعه ګل به راخوشي شي. خو نورو کلیوالو وویل چې نه، جمعه ګل ته صبر نشو کولی، که نن هم راخوشي شي بیا میراوي نه ورکوو.
ویل ولې نه ورکوو؟
ویل چې جمعه ګل د نشي موادو کاروبار کوي.
ښه ستاسې نظر څه و؟
یوازې زه نه، جرګې په ګډه فیصله وکړه چې نور تاته میراوي نه درکوو.
نو زما د نشئي موادو کاروبار په میراوي پورې ساړه لري.
څنګه ساړه پورې لري؟ تاهیروي له ښار څخه چیرې وړل؟ ښکاره خبره ده چې همدې زموږ کلي ته دې راوړل او زموږ بچیان دې پیښته کول.
نو دا کار خو مې پخوا هم کاوه.
پخوا وختونه ولاړل، اوس خلک ویښ شوي دي. موږ نور د خپلو بچیانو قاتل ته د کلي میراوي نه ورکوو. ستا څه خیال دی چې ته به مو بچیان په نشو اخته کوې او زموږ د کلي میراوي به هم کوې؟
ښه، ستاسې خوښه ده خان صاحب.
او بله خبره واوره.
ښه، دا د اورمې خان صاحب.
جرګې پریکړه وکړه، که د نشي موادو له کاروبار څخه د لاس وانخیست نو له کلي څخه د شړو. اوس نو ستا خوښه ده چې د نشي موادو کاروبار کوې که په کلي کې اوسېږي؟ دواړه کاره نه سره کېږي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه